غږ
رادیو نړیوال سازمان وایي چې د قندوز د کورنۍ پېښې بې طرفه تحقیقات دي وسي. د ترکیې حکومتي خبري اژانس وایي چې په دغه هیواد کې د موټر بم په چاودنه کې اته کسه وژل سوي، سل کسه نور ټپیان دي، او د روسیې لخوا د سوریه د الپ په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې په ورځ نافذ سو. د امریکا ژغ آشنا راډیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه او مرکې لرو، او وروسته خپرونه په ثبت شوې بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته. د افې نړیوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونۍ پېټې بې طرفه تحقیقات دي وسي. افه د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې نن یې خبره کړې ده. راغلی دی چې کچیرې دا تحقیقات وشي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، نو باید چې مرتکبین محاکمه سي. پرون په قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. په جګړې کې هوایي بمباري هم وسوه چې په نتیجه کې دیش ملکیان ووژل سوه. د هلمند د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار څه باندې 9 بجې د لښکرګاه ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند د سره ګودر په سیمه کې په یو چاودنه کې افغان خبریال نعمت الله زهیر وژل سوی، او د یوې بلې رسنۍ موټر چلوونکی سخت ټپي سوی دی. نعمت الله زهیر په هلمند ولایت کې د آریانا نیوز تلویزیون دپاره کار کوي. شربت ګوله به د خپلو اولادونو سره د دوشنبې په ورځ افغانستان ته ستنه سي. د پاکستان محکمې نن د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې شربت ګوله دې بیرته خپل هیواد افغانستان ته ولېږل سي. شربت ګوله په دې تورنه وه چې په پاکستان کې په غیر قانوني اسنادو ژوند کوي او د 2 کلونو راهیسې تر پلټونو لاندې وه. د ترکیې حکومتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دیار باکر په ښار کې نن د جمعې په ورځ د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او شاوخوا 100 کسه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې برید د پولیسو یو مرکز ته څیرمه سوی، چیرې چې د پارلمان ځینې غړي بندیان دي. برید د تیرې شپې د ګرفتاریو وروسته سوی دی چې په لړ کې د خلکو د ډیموکرات ګوند مشران ونیول سوه. د ګوند په پارلمان کې دویم غټ اکثریت لري. په ګرفتاریو کې 12 د پارلمان غړي هم نیول سوي دي چې د کوردانو د سیمې دي. د دیار باکر د والي دفتر وایي چې د کوردانو د پی کی کی ګوند دي بمی برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د روسیې لخوا د سوریه د حلب په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې په ورځ نافذ سو چې دواړو یاغیانو او ملکیانو ته موقع برابره سي چې د دې ښار څخه ووځي. د روسیې لوی درستیز جنرال ویلری جیراسموف د رواني اونۍ په پیل کې د دې اوربند اعلان وکړ چې د سوریه چارواکو یې هم تایید وکړي. خو د یاغیانو ډلو د روسیې وړاندیز رد کړی او پر روسیې باندې تور لګولی دی چې درواغ وایي او د اوربند اعلان یې د مطبوعاتي پروپاګند په خاطر کړی دی. په داسې حال کې چې د عامه اذهانو په وروستیو سرویګانو کې د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو کاندیدانو تفاوت مخ په کمېدو دی. د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کرولینا په ایالت کې چې یو کلیدي ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ کمپاین وکړي او پر یو بل یې نیوکه وکړه چې د جمهوري ریاست دپاره مناسب نه دي، او د رای ورکوونکو څخه یې وغوښتل چې د یو بل پر ځای دی د بل څخه ملاتړ وکړي. د عراق د موسل ښار په ختیځو سیمو کې نن د جمعې په ورځ سختې نښتې وسوې. په داسې حال کې چې د عراق ځانګړو ځواکونو د ښار په مرکزي برخو باندې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. روانه جګړه د تیرو 2 اونیو د عملیاتو په مقایسه تر ټولو قوي جګړه ګڼل سوې ده. 2 اونۍ مخکې عراق د موسل د ښار څخه د اسلامي دولت د ایستلو دپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړه. د عراق د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب السادی نن د جمعې په ورځ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د ده پر ځواکونو باندې د بېلابېلو وسلو څخه کار اخلي، او پولیسو د پاریس د شمال څخه نن د جمعې په ورځ په سلګونو کډوال د هغه کمپ څخه انتقال کړل چې د فرانسې د حکومت دپاره یو نوې ستونزه جوړه کړې ده. کډوال په بسونو کې موقتو په سرپناګانو ته انتقال سوه چې ثبت نام سي. د انتقال د عملیات نن د جمعې په ورځ سهار وختي پیل سول. مرستندوی ادارې وایي چې په سیمه کې د 2 او 3 زرو ترمنځ کسانو په دې وروستیو اونیو کې خیمې ویلې دي. سره له دې چې حکومت په مقرر ډول کډوال چې د پاریس په بېلابېلو برخو کې خیمې ویلې دي موقتي په نظرونو ته انتقالي، خو د کډوالو موضوع یو اندېښنه راپورته کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د رپورټونو نه وروسته نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر وحید الله تلاش د امریکا غږ د آشنایانو د ادبي ډیری د پروګرام مېلمه ده. کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. په داسې حال کې چې د عامه سرویګانو په آخري سرویګانو کې د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه کې تفاوت مخ په کمیدو دی. د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کارولینا په ایالت کې چې یو مهم ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ باندې کمپین کړی دی او په یو بل باندې اعتراضونه کړي دي. په دې هکله راپور ته ستاسې پام راګرځو.
ښاغلی ټرمپ د شمالي کورولینا ایالت د سلما په شارګوټي کې د امریکا د پوځ د متقاعدو غړو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې پر میرمن کلینټن باندې اعتماد نسی کېدی چې د امریکا امنیت خوندي کړي. ټرمپ داسې وویل:
موږ په دې پوهیږو چې پر کلینټن باندې اعتماد نسی کېدی. موږ دا ولیدل. تاسې د هغې د ایمیلونو مسلې ته ځیر سئ. آیا موږ کولی شو چې پر هغې باندې اعتماد وکړو؟ هغه د امریکا د ولسمشرۍ دپاره وړ نه ده. هغه تر اوسه پورې تر ټولو بې صداقته شخصیت ده چې ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي. کله چې زه د غوښتنو جنرالانو ته ګورم او د مډال وروستو پوځیانو ته ګورم او بیا دا فکر کوم چې هغه به یې مشري، فکر نه کوم چې داسې دې وسي.
میرمن کلینټن بیا د شمالي کورولینا په مرکز کې په یوې غونډه کې د خپل پخواني دیموکرات سیال سناتور برني سندر سره یو ځای راښکاره سوه. هغې داسې وویل: زه فکر کوم چې د دې خبرې کول به مناسب وي چې چارې به بدلېږي، ځکه بدلون د ژوند برخه ده او دا یو منل سوې خبره ده. خو پوښتنه دا ده چې موږ څه ډول بدلون غواړو ووینو. آیا موږ غواړو چې یوه لا زیاته قوي، عادله او ښه امریکا واوسو، او یا که غواړو چې د یوه بل څخه په ویره کې ژوند وکړو او د راتلونکي څخه هم وبیریږو؟ زه غواړم چې تاسې د هغو دوه ډوله آیندو په هکله فکر وکړئ چې زموږ پر وړاندې دي. د غراز ولسمشر اوباما پرون د پنځشنبې په ورځ د میرمن کلینټن د پاره د فلوریدا په ایالت کې کمپاین وکړ چې په انتخاباتو کې مهم ایالت بلل کیږي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
ګرانو هیوادوالو، له ګزارې څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپورټ رالیږلی دی او وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر زیارتونه شته دی چې خلک ورځي او تعویزونه اخلي او د زیړي ناروغان د ګردي غوث زیارت ته وړي چې ښه شي.
د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د ممندری ولسوالۍ گردی غو سیمه کې و زیارت تاره او رسلګونه کسان د دې لپاره ورزی چې ګوندی د زیړی لناروغي بخلاصې عمومي. د غلطه د یوې لوی ادری په منځ کې جماعت ودان شوه او خځې ماشومان او سړی دمګری ته په نوبت کې دي تر څو یې د زیړی ناروغانو ته شفا نصیب شي. دا د گردی غوس په نوم هغه زیارت ده چې د ننګرهار له ډیرو سیمو سره سره د نورو ولایتونو نه هم خلک ورځي. ویل کیږي چې گردی غوس 4500 کال وړاندې وپات شوی او پر قبر یې لمسیانو زیارت جوړ کړی. د امداد الله په نوم یو کس چې ځان د گردی غوس له اولادې شمیري راته وویل چې خلکو ته څنګه بندونه ورکوي.
د زموږ نیکه دی د گردی غوس زیارت په نامه بنیادی دلته بس خوګون کې خدای پاک دی. خو دلته د زیړی بندونه ورکول کیږي، د تور زیړی، زیړ زیړی، همدارنګ سپین زړی، داسې زړی او دوا ده. پش ډېر خلک کوسې سره ښه شوي دي، لکه ځکه ورته خلک راځي دعا کوي، بند ورکوي، یو دوره کته مونځ کوي. بس الله پاک ورسره.
هغه وایي په دیره کې له بابا سره د هغه څو ورونه لمسی او ملګري ښخ دي. د ګردي غوث لمسی وایي د نیکه زیارت ته د ختیځ سربیره له لوګر، پکتیکا، خوست، قندهار او نورو ولایتونو نه خلک خپل ناروغان راولي. د دې زیارت پالونکي وایي د دم تاویز ټاکلي پیسې نه اخلي او خلک یې په خپله د شکرانې په نوم ورکوي. خو دغلته ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځانونه د گردی غوث په لمسیانو کې شمیري. دوی د شکرانې په نوم په اخیستونکو پیسو هم نوبت ایښی او د ژوند چارې په همدغه پیسو چلی. د امجد